Radio.
Radio Azadi.
دوشنبه ده د غوی یا ساور شلمه د میمیشت له سنه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنی خبری مجله کې طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د وروستیو امنیتی پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتی او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
بیا هم بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو د کابل په دشت برچی سیمه کې پر وروستۍ حمله عکس العمل ښوولی. په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر به مې چاودنې سوي.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاو.
ازادي راډیو د مخدره موادو پر خلاف د نقاشۍ له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
دا به خلکو ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري.
تر اونیم بجو نور مسائل هم سیړو. پایله خبرونه کیږي. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر غنی سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې څرخې البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پورې عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سه‌شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحه او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازري ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قومندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته ویل
پکتیا مرکز ګردی شهر کې د نومي امتیازي اروند د صمد پکتین په نامه چې یو ځنی په حال وشه د وسلوالو مخالفینو د لورې څخه په ډزو وشته چې کلام چې ځکه د پیښه ساي ته ځان سپېږي چې دا پکتیا ته راځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وی چې وخت نه وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهیزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نشوته کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده. نشتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صداونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یک شنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرایلی ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعال لوجین الحزلول د پښتون ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهیږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلوونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو خرنو د هوا حالات د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتمکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسماني ما وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24°C، کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 26°C، مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 21°C، کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 23°C، او بل اخر جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 23°C سوي ده.
د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلول غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تاروزی عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستایو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبر پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستایو خونړیو بریدونو په خبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودونو کې وړ مبرز پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په خبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیوي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د ګډل لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپل پرونی وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوه. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورونا چارو وزارت یک شنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یک شنبه ناوخته اتش پیتو او ټاپیانو یو سلو 15 پیتو ته پورته شو. ټاپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوی له درده کړیدل. یو هم زهرا و چې په ټپی بدن له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیان وو.
قدن سنفی خو د ما د وخت رسوتی و مې رفتو د یال فن فيديو شو. من سنفی مو د شهید شو. سر صدا بود خون بود چې سید زنه
تاسو. د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون د دشت برچی د دی خنړی حمله په خبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پښتنه دی وکړي او د وزنګړي ټیم په ګمارلو سره دی د غسلوې خنړیو بریدونو د عاملینو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسون په اعلامیه کې د ملګرو ملتولو امنیت شورا هم غوښتل شوی چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتې برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
د دشت برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیواله محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشت برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لری پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتې برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بېساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
ومردل چې وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړی پیښې په اړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپرو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافرون کې 404 بس باندې چاودنی کړي چې عملی په دې مبارک میاش کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګ 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د وی وجل سوي میرمنې جسد او وښ ټپیان دغه روغتون ته ورول سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې شجاع او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او څلور زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون تر وسواره دي.
په عین وخت کې په چاپدنه کې ټپسي به کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا ته مړوار پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر واړ وسی بارا تورش پاس ولا ټول یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ول مزه په مان جنورم براغ د ټلران ولا را لا غو بوتو
دا موږ سره وانه بر کلا ته بار چې دا زاید دل تر وانه برداس هلته مخته پل په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرشه د استاد ول درځي پر جلال چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوره بم بر پټاوس تورش پاس ول بالا نو سره او تل مټر
چارواکی که څه هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکنیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کېږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11 بچ پر امریکا د سپتمبر د 11 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شر ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبې ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشنۍ څرګنده کړي او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی ویلا می په خبرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یې وترګریز پیخه یاد کړي. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلی دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له ترګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلې. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خونځي مختو شو د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان وژل شو او تر 300 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسید. د شنبه ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان انجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکو شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د خبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلی د کابل د بیګونان جنو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړي چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razici de kabul de tarahgaris brid de qurbaniyano la para dua wukro yow ghair insani amale wagani injini chi la shounzi watile hadaf garzidili razi hari we aw kornui te dua wukro khuda di afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشتي برچی برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشتي برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایي ټولنې استازولې، د امریکا د سفارت شارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکیل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. و بجې یو یوش دقیقې دی. له کرونا وایرس څخه اغیزمنو سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت د هلند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې به له مالدارانو سره اړینې مرستې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا ویروس چې تر دې دمه خلکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم ترې خوندي نه دی پاتې. سلویخت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډېر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړي نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه همدغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالند کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1,450,000,000 افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
دې پروګرام یا دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچانو ته رسي ورسیږي چې په مشخص ډول ما ویلې چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا 1,000 تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې وېشل کیږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره صدر کې جوړي یو 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آگاهی کمپاین هم صدر کیږي ورکول کیږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریمون بریسکو ویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کیږي. خغلی بریسکو ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یادناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام پرون د نقاشي لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ چې په او ولایتونو کې عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام. ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ د لارې مختبیایي د دې نوی پروګرام له لارې چنن په کابل کې پایل شو او ټاکل شوې شپږو نورو ولایتونو کې چې د مخدره موادو له ډیر ګواښ سره مخامخ دي هم عملی شي. پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشۍ انځوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لاره د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د پروژې د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې د نشې توکي د کښت او همچنان د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف دا دی چې د ښځو او د ماشومانو د موتاد کې دوه څخه هم تر هغه ځای چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوي وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو له خوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمایزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
او دا په وو ولاتو دغه شل نقشې غني اجرا شي. دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین، کوکنار، کورنیو ته، ماشومانو ته، ځوانانو ته، پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دیشته چې 4 سلنه ښځې او 3 سلنه ماشومان جوړوي. کڅه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په